په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیلوو په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې دا درته وایو چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر موضوع خبری دوام کوي. ځینو سرچینو په دغو خبرو کې د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی. نن شنبه ده، د سلواغی یا دلویش پژمه د جنوري 16 له خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون نظامي تمرینات پیل کړي دي. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته په رالېږلي صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډې چې ښاغلی داودزی په پیکینګ ښار کې لري، د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سی جون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځم بینه وخته پیل سوی پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دښمن څلور کسان وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې 2 سرتیري برسیرن ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په یوه میدان کې چاودنه وسوه. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو له قوله د څلورو کسانو د وژل کېدو او تر لسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چاودنې خبر تایید کړ، خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې معلومات ورنه کړل. د ایران دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. ایرانی رسنیو وایي چې په دغو تطبیقاتو کې د چټک غبرګون هغه قطعې هم شامل دي چې په وروستیو کې د دښمن او افراطي وسلوالو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځ د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو تمریناتو کې به دوه مهم پرمختګونه نندارې ته وړاندې سي: یو د ځانګړو ځواکونو د چټک غبرګون کنډک او بل په جنګي وسلو سنبال یو بل متحرک کنډک. ایران په منظم ډول د خپل پوځي چمتووالي د شولو په هدف دا ډول پوځي تمرینات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پامپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیوال سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسنی ولس مشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2,000,000 ډالرو په ضمانت خوشې سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یوه رسمي دستور د مخنیوي په یوه مورد، د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو وار د شاهدۍ په جال کولو تورن شوی دی. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل شوې ادارې تمویلوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای به سره له دې چې دغه قانون له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویلول پکې شامل نه دي توشیح کړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبری راپورونو کې اوري چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر موضوع خبری دوام کوي. په غزنی کې پرون د سولې ولسی حرکت غوړیو د سولې په ملاتړ لاریون پیل کړ.
تر څو چې وربند اعلان کړي د امدار کم به لاریونونو ته دوام ورکوي او لاریونونو بلا تر دې هم شدت کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په یمن کې د جګړې شکل خونه ونتونیدل چې د یو میاشتنی اوربند پر مهال یو مهم بندري شار څخه خپل ځواکونه وباسي. د ژوند پرنګونو کې لوی بیوازلې شې سره خبري سوي چې وایي لوی بیوازلې سره سره خپل نجور کار ته نه مجبوره کړي.
نیمه دې ستیا کور نیمه نه دې ستیا څو دروغ درته وایي نه ویدا فل نه ویه کجا باندې ته پیسې راټولې.
تر اونې مبجو نور مسائل هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سرچینو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینې وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اوربند پر موضوع خبري دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ خبري د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استادو ترمنځ خبري شپږمې ورځ ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبري وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبري دوام لري. په قطر کې د طالبانو بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شاید د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکي ټیم خپل مذاکرات ته دوام ورکړي او کوم تغیر به نه پکښ راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړي او ویلې دي چې له واشنگتن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پرمخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه، د سولې هڅې زیاتې شوې دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورډ په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړي. اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د سولې خبري او هڅې تر پخوا تودې شوي، په غزنی کې د سولې ولسی حرکت غړیو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دغه ډول لاریون په څو نورو ولایتونو کې هم سوی دی. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د لاریون والو په ژغ پیلېږي.
دا د هغه سلګونو کسانو چې غېدی چې راوتلی او د سولې غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د فراه او هرات ترڅنګ په غزنی کې هم د سولې ولسی حرکت لوري د سولې د غوښتنې په مخه یو لاریون تر سره سو. په دغه لاریون کې د علماي کرامو، قومي مشرانو، مخورینو، د مدني ټولنو استادو او ځوانانو ترڅنګ سلګونو ولسی خلکو ګډون کړی و. لاریون د جمعې لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین جامع جومات څخه پیل او د ښار په بیلابیلو واټونو یې مارش وکړ او د ځایي خلکو ترڅنګ له کابل څخه د سولې ولسی حرکت راغلو ځینو برخوالو یې ورته ویناوې وکړې. د سولې ولسی حرکت یو غړي فرهاد عادل په خپل وینا کې په جګړه کې د شکیلو لورو ترڅنګ پر نړیوالو هم غږ وکړ چې نور د افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهلو څخه لاس واخلي. دغه حرکت یو بلغړی حضرت ولی کارګر آزادی رادیو ته وویل دی په جګړه کې له ټولو شکیلو لورو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې نور د افغانان ژوند کولو ته پرېږدي.
دا تظاهرات موږ د دې لپاره کړی دي په افغانستان کې یو دایمي اوربند راسي، یو دایمي سوله راسي او موږ د هیواد په ټولو جګړې په دواړو غلو باندې د هغه کوو چې نور د افغانستان وجه ته خلاص واخلي او د افغانانو لپاره یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې سرونه او ځانونه په امن کې وي.
دا چې د سولې د غولسي حرکت په کابل، خوست، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم لاریونونه کړی دي، نو دغه حرکت یو بلغړی احمد زیا صدیقی ازادي رادیو ته وویل تر هغه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خپل لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو پوري غشتنې منل سوي نه وي.
دواړه طرفونه دی په اوربند باندې سلا سره وکي، دواړه طرفونه دی بین الافغاني سوله دی وکي، نو په دې خطر ولر سوی په ټوله ولایتو کې لارینونه لرو تر څو چې اوربند اعلان نکړي د امدار کم بش لارینونه ته دوام ورکوي او لارینونه بلا تر دې هم شدت کوي. په
دا په داسې حال کې د چې د سولې ولسی حرکت ته غړو په وینا د جمعې په ورځ د غزنی ترڅنګ په فراه او هرات ولایتونو کې هم د دې د حرکت لورې لارینونه تر سره سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبر ورسپونو او خبرونو د سولې پر روانو مذاکرو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. سپیبلاستانګزی ورته کتنه کړې.
امریکا او طالبانو له افغانستان د بهرنوی ځواکونو د وټلو پر سر ځینی پرمختګونه کړي. دا د نیویارک ټایمز رسپانې دی وی مقاله عنوان ده. په مقاله کې راغلی چې افغانستان د وټلو په بدل کې د امریکا شرط طالبانو ته هم داده چې القاعده او نورو ټولو تروریستي ډلو ته د پناه نه ورکوي. نیویارک ټایمز رسپانې په دوام کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلی چې د دواړو لوري د غوښتنو په اړه موافقه د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد او طالب استاد ترمنس په دوحه کې د خبرو په سلور مورز شوی. په دوام که ندی راغلی چې څه شمیر امریکایي پوځیان څه وخت له افغانستان ووزي. اخو د ځینو کارپوهانو په حواله نیویارک ټایمز لیکلی چې افغان پوځ د امریکا له ملاتړ پرته د طالبانو په وړاندې مقاومت نشي کولای. افغان حکومت بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې امنیتي مسؤلیت ور په غاړه ده. وال سټریټ ژورنال رسپانې هم د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې دې ډلې امریکا ته ډاډ ورکړی چې د ټولو هغو تروریستي ډلو مخالفه ده چې له افغانستانه پر بهر د بریدونو پلان لري. ورسپانې د همدې طالب چارواکي په حواله لیکلي چې په قطر کې خبرې د اوربند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو د برخلیک په اړه وي. وال سټریټ لیکي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو ورسپانه دا تحلیل هم کوي چې د طالبانو استازیو د خپلو بهرنیو متحدینو د فشار او منځګړیتوب په خاطر د قطر په خبرو کې نرم دریز غوره کړی. د ورسپانې په باور د طالبانو ملاتړي دا استدلال کوي چې د بهرنیو هیوادونو له تمویل پرته ښایي افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو په میدان واوړي. په دوام کې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل د دې لپاره دي چې له امریکا سره خبرې په لا ښه توګه مخ ته ولاړ شي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 4000 پوځیان لري، خو تیره میاشت ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو امر ورکړ. سپینې ماڼۍ بیا څو ورځې وروسته د یو بیان په خبرولو سره دا ډول راپورونه رد کړل. او اکانومیست د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو تمرکز کړی چې د 1990 لمریز کال په سرطان میاشت کې کیږي. ورسپانې لیکلي افغانستان تکراری سیرو ته د رای ورکولو لپاره چمتو کیږي. اکانومیست په خپل مقاله کې په مختصر ډول د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان معرفي کړي او لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر ښایي له مخکښو کاندیدانو وي. په دوام کې راغلی امریکایي چارواکي باور دي چې په افغانستان کې باوري او مناسب انتخابات د امریکا د پروګرامونو په سر کې ځای لري، ځکه د اکانومیست په لیکنه د افغانستان یو پیاوړی حکومت کولای شي له ترهګرو سره د خبرو دریز معلوم کړي او بل اخره په دغه هیواد کې روان اتلس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
په بلخ ولایت کې د ترکیې له یو فرهنګي مرکز څخه د افغان ترک شوونځیو مسؤلیت د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته انتقال سو. دغه مسؤلیت د لیشت په خاطر د بلخ پولیسو له ځواک څخه کار اخیستی. مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په مزار شریف کې د افغان ترک د هلکان او اونجونو د لیسو مسؤلیت د پولیسو ځواکونو په مداخله سره د ترکیې لاچاق مؤسسې څخه د هغه هیواد د پوهنې بنسټ ته ولیږدول شو. بلخ دریم ولایت دی چې دلته د چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت لیږدول کیږي او دا کار نن عملي شو. په همدې حال کې د افغان ترک ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې پولیسو د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې د هغوی پر لیسو په ډله ییزه توګه حمله وکړه چې په ترڅ کې 500 تنه زده کوونکي او معلمین د پولیس لوخه ونیول شول. شکر الله سمدی د افغان ترک لیسې یو ښوونکی دی.
ساعت 2:30 صبح بود که اینها
د سحر 2:30 بجې وی چې پوزیان د خوونځي د دیوارونو لاسره پر ټولګیو حمله وکړه. دوی استادان او زدکونکي ووهله او ټکول کابو 50 تنه بندیان کړل چې پکې د خوونځي خدمي او استادان هم شامل ول. لستنه له هم د پولیس سره په قید کړي چې وکسان ترکی استادان
آزاد نشدن.
زموږ لاړې روحاتو سره سره خو بیا هم د بلخ پولیسو او د پیخي پاړوند مازف سرانولانو په دې باب له خبرو کولو ډډه وکړه. په بلخ کې د ترکیې هواد د پوهنې بنسټ مسؤلان چې په تاسګۍ ورته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت ورکل شوی هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په همدې حال کې د بلخ محلي چارواکي وایي چې له ترکیې چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلیت لیک د افغانستان پوهنې وزارت او ترکیې هیواد ترمنځ تړون و چې د پوځي قوت په استعمال سره په بلخ کې ترسره شو.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو نړیواله مسله چیړو. د یمن د جګړې لوري ونتوانېدل چې د یو میاشتني اوربند پر مهال له مهم بندري ښار حدیده څخه خپل ځواکونه وباسي. له دې سره د څلور کلنې جګړې د حل لپاره پیل سوې هڅې له خطر سره مخامخې سوې او د لوږې اندېښنې نورې هم زیاتې سوي دي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه په یوه راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو چارواکي پاتریک کمارت چې د یمن د اوربند د څار چارې پر مخ وړي، روانه اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. دا وروسته له هغه چې د ده پر موټر ډزې وسوې. چارواکي وایي که حدیده ساحلي ښار ته نږدې جګړه بیرته پیل سي، یمن ته به د مرستو او میلیونو انسانانو ته د خوړو رسولو لاره بنده سي. د اروپایي شورا د بهرنۍ پالیسي غړی آدم بیرون وایي راتلونکې میاشتې به ډېرې مهمې وي. موږ به یا پر سیاسي تګلاره بیرته برابر سو او یا به هم جګړه زیاته سي. له یوې میاشتې راهیسې په حدیده ښار کې اوربند تر ډېره عملي سوی، خو د چهارشنبې په ورځ د ښار په څنډه کې نښتې زیاتې سوې. ټاکل سوې وه د جنوري میاشتې په اوومه نیټه د جګړې لورې خپل ځواکونه له حدیده څخه وباسي، چې د سیاسي خبرو د پیل لپاره د اعتماد رامنځته کولو لومړی اقدام ګڼل کېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره نونۍ ومنله چې د اعتماد نشتوالی د مذاکره کوونکو لوریو ترمنځ خنډ جوړ کړی دی. تیر کال عربو هیوادونو هڅه وکړه چې حدیده ښار ونیسي او په پای کې به د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان ماتې ته اړ باسي، خو د دې ساحلي ښار په نیولو کې دوه ځلې پاتې راغلل. دا ښار اوس هم د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی او عرب ځواکونه د ښار څنډو ته رسېدلي دي. دواړو لوریو تیره میاشت د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اوربند توافق وکړ. عرب هیوادونو داسې څرګنده کړې چې د اوربند اړوند یې صبر پای ته رسېدلی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور ګرګش د چهارشنبې په ورځ پر حوثي غانو تور پوری کړ چې له سرزوري کار اخلي. په خلیج کې یو ډیپلوماټ ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ هغه مهال اعتماد ته نور هم زیان واوښت چې د جون په لسمه حوثي یاغیانو پر حکومتي نظامي رسمي گذشت د بی پیلوټ الوتکې حمله وکړه. د هغې حملې په خبرګون کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په سنا کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د خوړو کمښت او لوږه د یمن په بحران کې یو بل اضافه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په یو میاشت کې د 3.5 میلیونه کسانو د اړتیا پوره کولو لپاره اوس هم نه دي توانېدلې چې 150,000 ټنه اوړه حدیده ته ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې رئیس فرانک مکمانس ویلي په تیرو دوو اونیو کې حدیده ته د خوړو او درملو د رسولو عملیات نور هم ستونزمن سوي. د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2015 کال په مارچ میاشت کې جګړه هغه مهال زیاته سوه چې ولسمشر عبدربو منصور هادي ریاست ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نظامي مداخله وکړه. د یمن په جګړه کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي او د ملګرو ملتونو په وینا په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډیر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبت نتیجه ورکړي. جاوید له کندهار لیکلي خدای دې وکړي د قطر غونډه یو ښه نتیجه ورکړي، بیا د افغانانو زړونه نا امید نه سي. عزت الله الهام د لوګر له ازري لیکلي په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې هیله بخښونکې دي، خدای دې وکړي چې سوله راسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي د قطر د غونډې انتظار داسې مثال لري لکه پروژه کې د ماښام اذان. سبحانی لوګر له مرکز لیکلي خدای دې په هیواد کې سوله راولي تر څو روانه ورور وژنه پای ته ورسیږي. باوري لشکین څخه سوله مو د ژوند ارمان دی، خدای دې د افغانانو د ارمان پوره کړي. نورګل د لوګر له ازري لیکلي امریکا باید په افغانستان کې تل پاتې سوله راولي. عبد الله ضیا له شاجو ولسوالي لیکلي که د سولې لومړی شوار اوربند اعلان سي دا به یو ښه زیری وي افغانانو ته. عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دې وکړي چې د قطر غونډې له امله تر پسرلي پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. عبدالله ضیا له شاجوی لیکلي ټول افغانان له هغو هیوادونو مننه کوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. مستغني د زابل له شاجوی لیکلي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له افغان حکومت سره د خبرو مقدمه بریشي. امان الله د بغلان له نهرین څخه لیکلي د قطر غونډه به که خدای کول ښه نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمنده تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي په کندهار کې د شخصي پانتونونو فیس خورا زیات دی او محصلان د دې توان نه لري چې فیس ورکړي. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیوله حلیمي تندر لیکلي د څمکنیو ولسوالۍ ته چې څومره مرستې د خوارانو او غریبانو په نامه راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شنګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پیکینګ کې وګوري. د جوزجان ولایت په اقچا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنجشنبې ناوخته پیل شوې پرون هم روانه وه. تر اوسه په دې جګړه کې د څلورو وسله والو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. بلخو د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په میدان کې چاودنه وسوه. ځینې سرچینې وایي چې په دې چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 2200 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړي چې نن په یو اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقات فدرال ادارې پرون د امریکا د ولسمشر د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس ونیوي.
دا ژوند رنگونه
مجبوره مزه
نوم دې راته وای
نادر دغه ناس مې پنځل په پیدا کوم بیا ته پنځل جوړي ترې تی مانه ته پنځل جوړي پیدا بارو
ولې په کور کې څوک نشته چې
کار څوک نه لرم یو دغه نه زوی مې ته مې ګور دا پنځم مې سانې نور څوک نه لرم
زوی دې چیرته دې چې دن مسی
دې ما زه خو مورو خو په سیم در دوی دې خو دې نام در دوی خپل او کې مرګ او شم خپل په څو باندې را ته مرګ شهید یک
ولی دلیل یې څو ولی ده
دلیل تا کو چې ته دکاندارانو زمانه چې وته کړی په سی نو ورکم او څه سبا در کوم بیا در کوم سبا بیا ګاس لاره ته ونه شي ټک ټک ویش
بیا دولت ته تاسو شکایت
نه 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 مې ده کړی نه مې ده کړی
ولی مې شکایت
زه خو د نابل دې کته پورتاګان دې تیار مې خوړلې تیار مې چې دې کور وته دې نه وس دا څه کیږي څه
نور اولادونه بغیر ته د دوه زمانو نه لري
نه نو نست نور جنکه مې دی واده دي
واده شوی دي هغه در سره مرسته
وای قرار اکی ار سره په خپل ځان
چیرته په کار پسې تاو نشوي چې پیدا کی
زه لګیدلی ما نو زایل له باندې لګیدلی نو سم چیرې دا په کومه ما ته مزایل له ما راغلی وې زه مې زونده یو
ښه زوی دې ژوندې
زوی مې زونده
کار کاو څه کار کاو
خو کوي یو تجارت یې کاو پیسې هم درلودې او
کورم څنګه خپلم دې
وی نه زویا کله په یو ځای کې پروت یم کله په بل ځای کې پروت یم کله په بل ځای کې پروت یم
ا دادین مسې د
چا دایمه مسې د دایمه ما چانی
اوس نګور دې زوانه ده
خدا
هغه کوم کار چې ځانته نه دی پیدا کړی
نیمه دې ستیا کور نه مینه دې ستیا څو دروغ درته وای نه بیا دا فل نه بیا که جامان دې پیسې راټولې
څوک تر سره کومه کم کوي دا درز چې دلته کې
نه سې زویا خدا پاک دې مهربان شي یو تو کله ګون راکې تو کو پنځه ګون راکې که چاله واکې کې راکې که تو کې لواګ نه راکې
همیشه په یو سیمه کې کنه بیل
نه نه کله دې ځای کې نه سم کله بل ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای کې
نه ون مسیانې دې څومره څو کله نه دي
وړي وړي
مکتب چشته نه دي
زی مکتب یې مېډیا کړی او مکتب یې لګو
بیا دا غد مکتب مصارف
دا من د لګي انور مې لګي او دا ورکه
د مکتب مصارف څنګه پوره کوي
زویا ماغه مکتب حکومت مکتب کې چې دا معلومات نه دي هغه کومه کو سره کې جنو کوي سر کالي ورکي کالي ورکي کالي ورکي
ته څه خبره د کوم زیه
ما خپل د لوګر
د لوګر
یې یو لوګر دې تخته کو سن خېج
اغل ته دې زکه وی
ولې نه وی ټو دراش کپاته چې د لبر زمونه مې وخړې پاک شوی د انګور دی ماته راکه مشانې دی ماته راکه لغونه م راتښتی دلی نو چې افغانم ازو چې ما سره کومه کوم کېدګو یو شی بل شی راکې نو څه شو
ژوندۍ اوسې
قربان خدای دې مان خو خیرات دې سم
تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر اونې م بجو دوام کوي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو خبرونې زموږ د ویب سایټ د لارې واوري د ویب سایټ ادرس مده ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی په فیسبوک کې مو د پانی ادرس دی facebook.com/ازادي راډیو
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو دویمه سهارنی خبری مجله له جاوید نیمینه ووري.